یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ نن روښانه کړي، او په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیري له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوان د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي دي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهور ریاست په یو اعلامیې کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویل شوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده، او په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د شپږو ورځو لپاره د سولې پر موضوع په بحث پوخت و، او د دې شپږ ورځنیو خبرو تر پایه ته رسیدو وروسته یې وویل چې په دې خبرو کې یو لړ مهم پرمختګونه شوي دي. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویل هغه ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې ولاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل دغه ښځې دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی، او په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته ویل چې قونسلګرۍ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. ویل شوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګرۍ ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې ویلي چې تر پرونیو پیښې وروسته په مزار شریف کې کونسلګری تړلې پاتې وي. دا هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوان د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي. دا هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوان د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی و، او په وژل شوو کې یو ښځه او یو سړی شامل دي. پیښه تېره شپه د ګیرشک ولسوالۍ په سپین مشهد سیمه کې شوې چې د رپورټونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکی تلفات زیات شوي دي. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، او بل هم په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه وه. داعش پرون په یوې اعلامیې کې اعلان وکړ چې دوو ځان وژونکو یې په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روانو په ځان پورې تړلي منفجره توکي په یو برید کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمېنې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی، او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي چې د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په کارګنګ په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا ډیر سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوي او یوازې اته سرتیري یې برسیرن ټپیان دي. دا د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله او تاسو خبرونو ته غوږ. دا چین په شمال کې یو محکمه وایي د بشري حقوقو یو فعال وانګ کوانژانګ په تباندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمه ویلی چې خاغلی وانګ د 15 کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړای شو. دا لا معلومه نه ده چې هغه موده چې دغه فعال زندان چې دغه د بشري حقوقو فعال به په زندان کې تیر کړي د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او کنه. 23 کلن وانګ په هغه سباندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقوقو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. دا خبرونه
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړل. ټاکل شوی چې ولسمشر به نن د خپل حکومت دریځ اعلان کړي. د سولې د موافقې په صورت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر عواقبو له یو کتونکي سره مرکه کوو.
زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف دغو ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذاکره کړي.
په نورو موضوعاتو کې په اورزګان کې سیمه ییزې ملي اردو خپل فعالیت پیل کړ او په غزنی کې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز چاپا وهلې او څلوېښت سرتیري د هغو له بنده خلاص کړي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ورسالې په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپا چولې
دي. نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمه کې خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. ارګوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره شریک کړل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته وشوه. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپره شوي معلومات ناسم او یوازې ګنګوسې بللي او ویلي دي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دي کړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې چې تیر ماښام تر سره شو ویلي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. خلیلزاد ویلی له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دلیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دی رسیدلی. خو دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپلو ځواکونو ایستلې ته جدي. خلیلزاد ویلی کچیر د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول پریکړه کیږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي په تفصیلی ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغانی مذاکراتو پر تصمیم ونیسي او کنه ویلی چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې ولسمشر مانی ویلی چې په سو شیبو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د روانو خبرو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خپل وروستي دریض اعلان کړي چې لا هم ادا برنامه نه ده شروع شوی. په سو شیبو کې به شروع کیږي. وروسته به اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر شپږورځنۍ ناسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته ویلي دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلې ده. طالبان ویلي چې د دوهې په شپږورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی، خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. که څه هم خلیلزاد ویلي چې روانې خبرې اترې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي. د هغې پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب شي.
په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د سانچاري دا کوي، دواړو ملکی او پوځي برخي وای د دې خبرو لکامیابېدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په متحده عربی اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې ځواب ولې دوی موږ ګورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅو وروسته په سم لوري روان یو. که د افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. همدا خبرې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته وکړې او ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه به دا وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په قربتوب د طالبانو او امریکایي اساسي لوروسي ناست استاینه کړي او ټینګار کړي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کومه موافقه نه ده شوې، خو راپورونه وایي چې په دیش په ګورزنیو مذاکرو کې تر ډیره خبرې په همدې موضوع متمرکزې وي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایی ځواکونه له افغانستانه اوزی نو څه به پیښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی دی چې آیا دا یې وخت دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهرنی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي جامعې دوی د افغانستان سره نظامي تړون لري، امنیتي تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګ یا ایستنګ اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مزه کړې دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک کوي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي. خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی و شاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، پر خلاف دا قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پر کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسو په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته. هغه ملک هم د خپل سر نه دی. هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د سولې په مقابل کې غوښتي دي چې د غو پیسو سره 1 میلیارډ ډالر دوی ته وړ مورد رسیدلی دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین الملی جامعه ته تعهدات لري. بین الملی جامعه په دې کې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې صلح تضمینیږي، ښاغلی پښتون، د امریکا ځواکونو د وټلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیوړی کول د څومره لازم دي، ځکه غیر طالبانو د گاونډي هیوادونو تحریکونه او د دوی غواخونه او د پټکتو سره ټول ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یو اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشرتابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی، هم د تربیه په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانیږي، ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی. طالبان به خدای په خلا کې هغوی به راسي په وطن کې بکشینی، آیا له طالبان به په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعاله سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمن وي چې دوی په تنهایي سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کې وجنګېږي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزه عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه چمتو کړی دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د قانونو د کیندنې او صادراتو لپاره یې له سوداګرۍ او صنعت وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مطفی نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ستراتیژۍ له مخې به د مرمرو د ډبرو له سکتور نه د مؤثر استفادې پراختیا او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته زمینه برابره شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه یو شریعت 3 میلیارډ ټنه د مرمرو د ډبرو قانونه موجود دي چې تر 150 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي روان لمریز کال د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې د 400 ممیزخونو د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین نازدۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ممیزخونو کې هر یو یې د 100 میټریک ټنو ممیزو د تولید ظرفیت لري چې په دې سره به د ممیزو تولیدات زیات او د بازار تقاضا پوره شي. د نوموړي په خبره په تیرو 15 کلونو کې د ټول افغانستان په کچه 2000 ممیزخونې جوړې شوې چې خلکو ته د کاروبار ښه زمینه یې برابره کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1300 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
له پی او استودیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نظامی زده کړو څخه وروسته سیمه ایز اردو د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي په ترینکوټ کې د دې سرتیرو په فعالیت سره به په اروزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پام وړ تغییر راشي. هغه سیمه ایز اردو چې په دې لیکو کې دنده اخیستې سرتیر یې وایي د وطن د ساتنې په هدف یې نظامي زده کړې کړي او په خپل ټول توان سره به د امنیت د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیت راوستلو او وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په لومړي ځل سیمه ییز اردو لوی څیرنغښتي او توپکې غاړې ته چولی. له مرکز کابل څخه تر نظامي زده کړو وروسته نن یو شمېر سیمه ییز اردو د ترینکوټ ښار ته راغله چې خلکو یې تود هرکلی وکړي. دغه سرتیری د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي د څو میاشتې وړاندې د نظامي زده کړو په مخه مرکز کابل ته تللي وه. مسولین وای په مرکز ترینکوټ کې د یادو سرتیرو په فعالیتونو سره به د امنیت په تامین کې د پام وړ تغییر راسي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید وای یاد سرتیری به د ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي.
ستاسو وظیفه د دې په محلاتو کې ده، تاسو د باندې تر ترینکوټ نه وځئ، د دې په خپل محل کې چې تاسو بلدیت لري د خلکو سره، نو ځکه دغه محلي اردو په دې خاطر جوړ شوی دی چې نواله د خلک د چا سره تعلق شناخت نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی له سیمه ایز اردو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال په سیمه کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو زړونه راخپل کړي.
کوشش وکړي چې د سپینجری د تورسری د کشر د مشر احترام ولري، ښه اخلاق ورسره وکړي. دا صلاح دولت په دې خاطر تاسو ته درکړې ده چې تاسو د خپل خاور او د وطن دفاع وکړي، د خپل کلیوالو دفاع وکړي. دشمن پرې نه دی چې په غسیمه کې ځای پر ځای سي. د دې د پارت تاسو ته نه درکړې خدای نه خاصه چې تاسو په دې صلاح باندې خپل شخصي دښمنی مختبوزي.
پر همدې مهال هغه سرکیری چې د سیمه ایز اردو لیکو تراغلی او ټوپک غاړې ته چولی وای د وسلوالو طالبانو د ناوړه کړنو په لیدو اړسوي څو د سیمه ایز اردو لیکو تراسي او د خپل سیمې امنیت خوندي کړي. دوی زیاتوي چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په ښه ډول بدن د مخته یوسي.
ملي اردو لیکو ته په دې رانامه چې د ملي اردو وظیفې یو شفانه ته کولی زموږ وطن کې دغه وه چې بلې تلفاتونه وه طالبان راله ګرمه د کې سره ونیولې موږ د خپل کورو سه سي واخیستلو وه اته میاشتې موږ دغه مهاجر وو پر په مندیکو کې په کورو په دې مندیکو کې دی ګرځېدل موږ مهاجر کړو کورونه پرې وه موږ پر بله خوا باندې کلیلي وو موږ دغه ته مجبوره سو چې موږ ملي اردو ته راسو په ملي اردو کې خپل وظیفې وکړو خپل د وطن سه دفاع
وکړو. د خپل ځای وسه یو ځای یو ورځ یو ځای کړه کړه بل ورځ بل ځای خپل بازار ته نه سورکلې خپل کور کلی ته سم نه سکلې کور کلی مې دشمنان راونی وي مینونه پکې ښخ ک وز غواړو چې خپل وطن ساتنه وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو.
مجبوریات خو دغه مجبوریات چې وطن مو در به در وو ورځ په ورځ د دشمن ستونونه ډکېدل ډېرېدل نو دا وطن پر موږ تاسې حق لري خپل وطن وو دی په دې خاطر دا مو فرض وګڼل او راولار سول خپل پوځانو سره خپل افغانستان فوز کوم برخه واخ.
په ترینکوټ کې پر داسې محل سیمه ایز اردو د جګړې ډګر ته راځي چیرې چې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر ته دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز افغان ځواکونو عملیات کړی دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په عین حال کې د ملي اردو لسګونه سرتیری د طالبانو له یو زندان څخه راخوشي کړی دي. د ازادي رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لوري تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه چول سوي چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوری وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قومندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالق په نامه د وسلوالو د یو مهم قومندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې په کې شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفت یو مهم قومندان په ګډون تر اوسه تثبیت کړی چې خپله منصور خالق دی او که د هغه بل قومندان دی د هغه په ګډون پنځه تنه ځوان مخالفین هم لندنی ول شوی دی.
نوري زیاتوي د نیول سوه وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو امبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې دا برید منی خو وایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته پر رالېږلې پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ل ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یا سی پی ای جی یو نوې څېړنه کړې او په دې څېړنه کې موندلې دي چې په 2013 کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو کسانو کې تر ډیره خځې او ماشومان شامل دي. د کنفرانس ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ تللې وه او جزئیات اوروي.
بلې تکلسف ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې نن خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د دوی د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې 2,615 تنه وژل شوي، 4,002 تنه نور ټپیان شوي. د دوی د معلوماتو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله دولت ضد وسلوالو ډلو ته منسوب کیږي، چې 3.3% یې پر وسلوالو طالبانو، 18.3% داعش ډله او 20.4% ملکی مرګ ژوبله په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. دوی وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې 6% تلفات د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وختي، پاتې نور 22.1% تلفات د راکټي بریدونو، هوان مرمیو او هدفي وژنو په ترڅ کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې تمسته شوی، چې هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی منلی. د دغې ادارې مشر عزیز احمد تسل نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره ښځو او ماشومانو ته اوښتي.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,680 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2,615 کسان شهیدان شوي دي او 4,022 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلی. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
بل لور ته د یادې ډلې معلومات ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي، چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي، 1,618 نور ټپیان شوي. په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بیلابیلو نورو ادارو هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلي. بلې تکلسه محترم،
ډېر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ وچی راپور راکو. د نړۍ په زیاتو برخو کې تیره اونۍ سپوږمۍ تندر نیولې وه. سپوږمۍ څنګه نیول کیږي؟ که په دې اړه معلومات نه لرئ نو له عصمت څاروان څخه یې واورئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولویده. د ان بی سی تلویزیون د راپور له مخې د مید داس مرکز څیړونکو تایید کړه چې د دوشنبې په ورځ د سپوږمۍ د څارنې په ترڅ کې ورته څرګنده شوه چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلانده شی ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبه د ورځې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 40 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولوا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزی ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لګېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رب کې پای ته رسیږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و چې د سپوږمۍ له تندر نیولو سره په یوه وخت آسماني ډبره پرې لګېږي. د دې پیښې فلمونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجملن ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. دا خبره د جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې راغلې ده چې ښاغلي خلیلزاد تېر ماښام ناوخته له ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنه کې کړی. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر محمد اشرف غني د قطر د خبرو اترو په کې د شو پریکړو په اړه د حکومت دریس په یوه وینا کې څرګند کړي. دا هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د هوا د لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویل هغه ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان کونسلګرۍ ته یوسي. د پاکستان کونسلګرۍ ویلي دي چې دا کونسلګرۍ به تر نامعلوم مودې پورې تړلې وي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي. او د چین په شمال کې و محکمه وایي د بشري حقوقو یو فعال وان کوان جانګ په څه باندې څلور کلن باندې محکوم کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو پروګرام زمرایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس اتسوه اتلس په وسیله مو ازادۍ راډیو ته را لېږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار په خپل سمس کې لیکي، په قطر کې د سولې خبرو ته افغانان ډیر زیات خوشبينه دي. هله ده چې دا خبره به مثبته نتیجه ورکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر نه لیکي، هله ده چې دواړه طرفونه د قطر د غونډې په نتایج ډیر ژر له یو بل سره شریک کړي. بشیر حبیبزای له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکي، ګمان مې نه کیږي چې د خلیلزاد په مشرۍ د سولې حادثه به نتیجه ورکړي. عارف ستانگزای له لوګر نه لیکي، دا شپږ میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل دا ټول به د طالبانو په تجهیز استعمالیږي، بیا به نو سوله هیڅکله را نه شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان غواړي چې د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. نورالدین افغان منګل له پکتیا څخه له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیکي، خلیلزاد که کوم د خوشاله خبر راوړی وینو، افغان چارواکی دی د رسنیو لارې له هیوادوالو سره شریک کړي. حکمت الله حماس له هلمند نه لیکي، د سولې پر روانو خبرو کې افغان حکومت هم باید شامل شي. د امریکا او طالبانو په خپل سر سوله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. او نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي، په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي، موږ ډیر ورته خوشبین یو او هیله من یو چې افغانستان ته به سوله حتما راځي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسیدو. په پاتې خبرونه کې زمرایا زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام واورئ.
زما حق
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق څنګهړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د چړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان سي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په وناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپل پخوانی خبرې دی ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات باطل اعلان کړي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي ښاغلي فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي
وخت کې لیست ابتدایي اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنند و در موضوع تصمیم بگیرند کسی متضرر شد قضیه میاد مرحله استیناف و قانون مرکز اینالی برای ما فرصت بود که میتونیم ما رای پاک جدا بکنیم یا خیر
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړنی نتایج د جدې پسل رویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل تیره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول خو نتایج په سبان دی دوه میاشتو کې هم اعلان نشول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمیرل و یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړ له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رای به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه په شا کې د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنځشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد با تمام اسناد دست داشته خود ما که ما شریک ساخت پروسه کابل باطل شده اما پروسه کابل به اساس سازش و تعلیق رفته ما از کمیسیون سم شکایت انتخاباتی این را میگیم چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید چرا سکوت کردید
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نشي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته
دا چې هم خلک د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو
زمانه افتخار احمد چې جرګه ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوی دی دایست مننه وړ نه دی دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوی دی یا سیاسي ملاتړ دی دوی درلود په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلی و چې دوی بریالي نه دي خو کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نوماندانو کې راغله
زمانه مجيب الله دا کامیابی او ناکامی د سیاسي معاملو لمخې تر سره شوی دی دولس پرای باندې سوداګری شوی دی
د تیرې اونۍ د یک شنبه پر ورځ راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس د کاندیدانو د اسنادو د چړلو مرحله پیل شوې ده چې دو اونۍ به دوام وکړي او د دلوې په شپاړسمه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي د انتخاباتو د قانون لمخې هر هغه څوک چې سل زره تذکرې ولري مسلمان او افغان وي دولتي رسمي دنده ونه لري په جنایتونو تورن نه وي دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي کولای شي ځان کاندید کړي په دې اړه مباحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای میلمانه دي میلمنو ته ښه راغلاست وایم
په لومړي سر کې له محترم ابراهیمی صاحب نه پوښتو دا چې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید د راتلونکي لپاره چې لومړنی لیست اعلانېږي څومره موده په پام کې نیول سوې ده
به نام خدا و بر سلام به شما و میهمان ګرامی شما قسمی که شما در جریان هستین روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بود که تا اکنون 18 تن ثبت نام کردن نامشان رسما به حیث کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و این روند بعد از او ما روند بررسی اسناد و مدارک که تمام آن ایده از شهروندهای ما به شمول چرای سیاسی و جهادی که رسما ثبت نام کردن ما آغاز کردیم در طول دو هفته روند بررسی تمام اسناد و مدارک یا ادامه خواهد داشت و بعد از او ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را بعد از او تمام شهروندا به شمول کاندیدا حق اعتراضات و شکایت مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی دارن که میتونن به کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح درج بکنن بعد از او کمیسیون شکایت انتخاباتی در چارچوب مکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات با تمام آن در شکایات که درج شده یا رسیدگی میکنن و فیصله ها یا یافته هایشان هم مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال میکنن بعد از او ما نتایج نهایی را اعلان میکنیم
دکتر سبزلم زبلای د جمهور ریاست د کاندیداتوري په اړه باندې ځینې شرایط په قانون کې وضع شوی دي په مغه کې د دوګونی طبیعت موضوع ده په جنگي جرمونو د ککړېدا موضوع ده بلابل د غصب موضوع ده بلابل لخونه دي تل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولیدي چې په دې برخه کې دوی څېړنې کې بیا څېړنې او سرسري او وایي تیرې شوې دي د تاسو سپارښتنه څه ده چې دغه څېړنې څومره جدي تر څو پورې هغه کسان چې واقعا د کاندید وړ دي هغه ځانونه کاندید کړي او نور کسان چې وړ نه لیست نه ووځي
ډېر شکر ترسه در مخ اول تاسو ته د جناب ابراهیمی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته چې د ازادي راډیو اوري احترامات ختموم دا وځي خبره چې په قانون اساسي کې د شپېتمه ماده د بعض شرایط وزکړی دی د یو کاندید د پر څوک راځي جمهور رئیس ځان کاندیدي په د مدني حقوق سره محروم نه وي په جرم باندې د ارتکاب په جرم باندې متهم شوی نه مکه می د خواڅخه فیصله نه باندې شوی یا فرض څلويش کال عمر هم دغه سي د مشتاسي د د انتخابات قوانینه موږ غوښتل ورتلرو شرایط ورتسته مهمه ده چې یو لک تذکيري مغشتي دي چې باید یو لک تذکيري چې کارم ور باندې ولسوي دام باید راوړي اوس دا سي نفر موږ ډیر پکښ کوینو یا خپل کاندید یا ماوین دی چې هغه په د دولتي جرګې کې کاندید وو چې هغه په 350 رانی دی پیدا کړی نو یو لک دغه سټیکردار تذکيري یا پلویان دی دغه غایان یا دغه ورون لکه مکړي زموږ خواهش دغه دی چې محترم کې میسون چې د وس پلټنه کې ور باندې شروع دي د دوه هفته پر دی وخت لري لطفا دغه دی ونیسی چې اول هغه خلک چې په سابقه کې دی په جنایتو باندې دغه سوي دي درسته چې محکمې به فیصله نه کړي ځکه چې هغه انتقالي عدالت پروسه خو په افغانستان کې دغه نه پلی نه سو ولې شواهد شته آثار شته شاهدان شته څوک په جنایتو باندې دغه سوي دي متهم سوي دي چا جنایتونه کړی لطفا دغه خپل پاک وجدان د روس څخه قضاوت وکړي بدون دغه څخه چې هر رقم ملوزات په نظر کې ونیسي دا که هر څوک کچيري اوس په قدرت کې کچيري د تنظیمو په راس کې کچيري همدغه سیاسيونی کپیسداري ک غریب ک په هر جوبه خبرې کوي افغانان دي ټوله شکر دي مسلمانان دي دغه وطن تابعیت لري سر دغه معیارات او بن تطبیق یو داسې په جنایتو باندې متهم دي یا شواهد اوربان لري پلټنه دي وکي لطفا دې لیستو بس
ابراهیم صاحب لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په دې برخه کې کمیسون باید جدي برخورد وکي ګورو چې یو شمیر کسان په یو انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوی یو کاندید او دوی ماوینین دي په داس حال کې چې دوی رسمن دند هم دي لري دولتي دند لري انتخاباتو قانون کې او د اساسي قانون کې د واجب شوی چې دوی باید استعفا ورولاندي کی فقط په دې برخه کې کمیسون څومره جدي ده او چې تر څو پر دغه ماده یا د شرط تطبیق می
دقیقا به هیڅ عنوان استثناء کمیسون مستقل انتخابات به هیڅ شخص یا هیڅ فرد قائل نیست و هر آنچه که مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کاندید شدن انتخابات ریاست جمهوری است ما عمل میکنیم و هر شخصی که امو شرایط که در مجموع در طرز عمل واجدین کاندید شدن و قانون اساسی قانون انتخابات آمده ما رو عملی میکنیم مثلا در تابعیت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه، سن 40 سال پوره کرده باشه، محکوم به جرایم ضد بشری نباشد، محروم از حقوق مدنیش نباشد، لیست 100 هزار حامی یا 1,00,000 حامی که از 20 ولایت از اقل 2% داشته باشه او را تکمیل بکنه، مو طرفی که پول هست 1,000,000 افغانی هست او را در مجموع داشته باشه، استعفا خطش هست، فرم ثبت داراییش هست، فرم صحیحش هست، فرم استلام جناییش هست، یعنی همه موارد هست که هر کدامش ما تک به تک ایره ما بررسی میکنیم در صورت که افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در شمولی 18 تن این شرایط را پوره نبکنم مطابق به مواد قانون یا به فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا نمیکنند.
ډاکټر صاحب تل د انتخاباتو کمیسون په دې برخه کې ژمنې کړې دي لکه د ولسي جرګې انتخابات موږ ولیدل، د تیر 2014 کال انتخابات موږ ولیدل، خو بیا هم لیدل سوي ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي لکه د یو کاسته په دولت کې وظیفه لري دای کاندید سوی ده، په دې برخه کې تاسو پرختنه چي دي او قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
قانون خو جنابي ابراهيم صاحب هم تشریح کوي دی اوس متعهد دي
وګوره قانون لرو خو به تطبیق
کوي تطبیق دی نه اصلا خبره په حکومت کې ده کچيري حکومت دا اوله سرڅخه په هر عرصه کې د قانون راخسته او تطبیق کړي وای پر هر ګین تطبیق کړي وای په سپینی په سلا په ریاست اجرایی کې تطبیق شوی وای په خپل پر ډاکټر صاحب لا تطبیق وای په ډاکټر صاحب په رئیس جمهور اشرف غنی باندې تطبیق وای د پارلمان پر هر غلو پر هر غاصب باندې تطبیق وای پر قضات تطبیق وای پر څارنوال تطبیق وای پر والی تطبیق وای پر معین تطبیق وای پر وزیر تطبیق وای نن به دغه د تشويش هیڅ نه درلودلای چون دغه سی خلاوی په دغه څو کلونو کې لاس پنځلس کال کې واځ د اشرف غنی صاحب دوران
انتخابات کمیسون وای خو څار څه تیر سوی وس موږ ژمن چې تطبیق کی ا دوی بوتونی
دوی ژمن دی دا کارم کولای شي په شمت باتی کانفرنس کې د ملت څخه کومه کوال سی وروره د دوغه اولس نه پر چې تاسو کاندیدان دي که تاسو په مورګه هر کوم معلومات لري تاسو لوت په ماسر کومه کوکی مستند راکی مشت معلومات دی رښتیا دا یو لک نه پر چې تذکری د شول ولاتو په نامه باندې شولې کړی دي رښتیا هغه په ولاتو کې ستاسو د مربوطه ولات خلک دي کومه کوکی جنایت کړی دی په کوم ولادت کې کړی دی غلا کړی دی غصب کړی دی په کوم ولادت کړی دی کومه د ملت څخه وغواړي بهترین حمایت د دغه کمیسون د لپاره په دې شرایطو کې د جل دغه د لپاره د دې ملت غوښتنه ده نه د حکومت ځکه په حکومت کې خو هم ډاکټر صاحب عبد الله کاندید دی امری صاحب جمهور کاندید دی هغه نشي کولای دوی سره د صادق
ډاکټر صاحب یو بل موضوع تر ازم قانون د جمهور ریاست د ټیم په اړه باندې وضاحت لري کله چې دوی مثال استعفا ورکړي د قدرت خلل رامنځته کوي قانون له صراحت لري چې دوی باید استعفا ورنکړي اوس اجرای ریاست ترازو ډاکټر صاحب عبد الله وایي چې د حکومت یو برخه حکومت ما سره تقسیم شوی ده زه استعفا نه ورکوم قانون په دې برخه کې صراحت لري او په دې وخت کې کمیسون باید صبر خور
دا څه نشي کېدلی چې موږ تاسو د حکومت راواخو د تفاهم په نتیجه کې حکومت ورته ووایو نه د قانون اساسي مطابق او بیا نو چې قانون اساسي راو خو نیمه بخش کې تطبیق کو پر رئیس جمهور پر ډاکټر عبد الله ځنی دین مستثنا کو زه دا وایم چې رئیس جمهور بعد د خپل وظیفیت دوام کړوي نه ډاکټر صاحب عبد الله ځکه د قانون اساسي مطابق دی دواله نه راغلي دی دواله د قانون اساسي په خلاف یو تفاهم کړی
قدرت خلا رامنځته کیږي بیا خو
دا قدرت خلا چې راځي دی بعد تر سنجول وایي چې موږ خو دواله د قانون اساسي خلاف یو اوس د پروسه قانوني کو دواله بعد استعفا ورکو د یو داسې شخص ته مثال په تور د مثال یا د قانون اساسي کې تشخیص وي چې رئیس جمهور نه څوک وي د اول ماویر وي آیا د سناد مجلس رئیس وي آیا د وزیر خارجه وي څوک دي دا پروسیجر تر اندازې تشخیص و دي
ابراهیم سپه دې برخه کې تاسو نظر مغوړ یعنی قانون په دې وخت کې صلاحیت لري چې دواړه منځب لاړ سي اجرایی ریاست نه استعفا ډاکټر صاحب عبد الله و کې قانون په دې برخه کې څه وایي کمیسون څه اقدام لري
خو در مجموع در مواد قانون اساسي قانون انتخابات امارات همش صراحت داره و نامی از مثلا حکومت چون در قانون آمده ماده 61 که کار رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و مورد قانونی وضاحت دوام داره که تا زمانی که رئیس جمهور بعدی یا شخصی که میان باعث رئیس جمهور این شخص میتونه به وظایف خود ادامه بده اونجا قانون وضاحت داره و مورد دیگه که شما مطرح کردین خب در قانون موارد مطرح نیست از که مشخص باشه که ریاست اجرایی هم استعفا بده یا موارد و مورد دیگه که مطرح هست حکومت مورد هست و الانچه که قانون حکم میکنه و مطابق از او عمل میکنیم و هیچ موارد در صورتی که افراد اشخاصی که قبلا جناب زابلیس مطرح کرد که به جرایم ضد بشری یا نقض حقوق بشر و دوسیه های از افراد مسئله غیر مسئول دارن یا مواردگی دارن در جمله از کاندیدا اونجا باز تمام ما آنچه که مربوط ما میشه مطابق با مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت دارن شرایط چی است این موارد دیگیش رسیدگی به موارد بدیش به مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است که شهروندای ما شکایاتی که داشته باشن میتونن شکایتشون را درج بکنن و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بر اساس میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد و اسناد دست داشته میتونن که بررسی های خود اعلان بکنن و فیصله شون رو به ما روان بکنن ما فیصله شون رو در فهرست نهایی اعلان میکنیم و مواردی که در رابطه با موضوع محروم بودن حقوق مدنی شون است یا جرایم ضد بشری شون یا موارد دیگه که مطرح هست در صورت اگر موارد باشه تمام شهروندان میتونن شکایت شون بعد از این که ما فهرست ابتدایی را بعد از تاریخ 16 دلو فهرست ابتدایی را اعلان کردیم میتونن شکایت شون را درج بکنن
دکتر صاحب زلمه زبلای دین کسان نو زنون کاندید کردی پس حل کیج دی ولسی جرګی انتخابات ته کاندیدو 2000 رای ونوړي 3000 رای ونوړي اوس له یو لک تذکیرو سره راځي د انتخاباتو کمیسون کې ځان ثبتای ستونزه چیرته ده دا تذکيري لکه مې کړې دا ولسی ملاتړ کله درلو دی ولسی جرګې ته به کامیاب شوی وای
ما د خبر په سر کې مده ټیک ته اول اشاره وکړه چې دا سی ورونم ستا چې په خپل ولایت کې مثال ولسی جرګې ته لار نه پیدا کړي کینات هم کړل چې ما را نه د ولایت شکایت لا نه کړل د شکایت کمیسون ته ول وسی ادا کړل د یو لک پلویان لرم او د یو لک پلویان اخوا ته نور ریاست جمهور ته ځان کاندوم چې د افغانستان په ساته باندې رئیس جمهور سم دا په دې معنی چې موږ تاسو په د فیلی ټاکنیز سیستم کې ډیره خلاويسته دغه سی نفر چې هم په خپل ولایت کې محبوبیت نه لري نور افغانستان خو پرېږده دا هم د کمیسون د انتخاباته لپاره یو 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 سرګردانی ده ام د بودیجه نه قربانی مصرفیږي اخرم سر بدی خاطر د نوم وخت سیس پلان کيم کاندید دی نو هیڅ کوم مفاد نه دته لري په واده دي د شهرت پیدا کی د شهرت منفی کیږي موږ په پیژو د څوک دی داخله کې ته غواړې نو مان بلم د توا خو سپید رام دی څوک دی دا نه لازم چې دی دا کار کوي ولې د افغانستان ملت دی ته دونس خدای نه خواسته چې کار کوي چې دی ولسی جرګې ته ځان اسکا میابولې او ځان ټول افغانستان د ملت نماینده غني دا غلط کار
ابراهیم صاحب کچری راسو لیست
ته وګورو کچې د پلیس کې 15 کسه 13 کسه موږ تاسو ولرو بیا هم کسان چې امکان نه لري د بریالیتوب دوی پلیس کې راسي او هلته د سټیکر چاپ سي هلته ورقه چاپ سي د رای ورکونې ورقه کچې کم لیس موږ ولرو دلته د مصرف منا یا لګخ نه څومره سپما کیږي
دقیقا یک از چالش هایی که فراراه تمام بورسه های انتخابات و خصوصا روز رای انتخابات هست تعداد کاندیدا هست یعنی این چالش کلی هست هم بر ما مشکلات به وجود میاره و هم به رای دهنده که مثلا بسیاری مناطق ما شهروندای ما از سواد کافی برخوردار نیستن و تفکیکشان که کی به کدام شخص رای بده این چالش کلی هست خب ما مطابق به مو مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره که ما نمیتونیم تمام شهروندای ما مطابق ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رای دهی را داره که ما یا را سلب حقشان بکنیم هیچ مرجع نمیتونه هر آنچه که ما شرایط گذاشتیم در صورت شرایط پوره بکنن یا را پیدا میکنن اما باز هم
دلته اوس ول دی برمی سپه بخانه سره خبر دقت کوم مخیم یادونه وکړه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ولس نه 2000 تر 3000 رای نه دی اخیستی خو تاسو کمیسون ته راځي او لاک رای په بغل کې نیولی الته ځان سپتی
دا 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 انوز موارد کې انوز ما فرست ابتدایی اعلان نکردیم فعلا بررسی های ما آغاز شده در رابطه با اسناد مدارک ازیا و بعد از معلوم شوه و ظرافت گپی دیگه ای است که تنها از یک ولایت یک لگ استیکر نیست یا لیست هامی نیست از 20 ولایت حداقل از 20 ولایت باشه 2% ممکن این بعضی شهروندهای ما که مواردی که مطرح شد ممکن از ولایت دیگه هامی داشته باشن یا موارد معلومات مو لیست هامی رو جمع کرده باشن خب این بر ما آنچه که شرایط به ما تکمیل میکنه ما اون را تطبیق میکنیم ما نمیگیم که تو از کجا کردی از کجا نکردی تقلبی نباشه در سیستم مصب باشه موارد باشه این موارد خون بازنگه ما نمیتونیم که او را مانی از شویم اسناد مدارک ما را تکمیل بکنه شرایط تکمیل بکنه و به فهرست ابتدایی را خواهد پیدا کردن بعد در صورتی که پیدا نکنن را پیدا نمیکنن ممکن بسیار چهره ها به مشکل
زلال مای زبلای سب تاس دی ولس استازی دو اونی پاتی دی لپاره سی دوی دادی کاندیدانو دا غاغ اسناد و چرل سی دل تا ولس سکول پکار دی جنی کسان سی دی حتی مگو تاسی لرو سی دیر زیاد پی جرمو متهم دی خلق ربان دی ترازو نلری ولس باید سو کسی تر سو پر شکایت و کمیس دی انتخابات و کمیسون تا وار سی آغا سی سی پستر گولی دلی یا کم اسناد پلاس که چا پار لری واری که ولس باید سو کی
موش خود اغا ولی سی دا کمیسون اغا شد تا کگا فداغ فیلی لند وقت که ام دا غلط سی ام دا شکایت و کمیسون ام دا تاکون و کمیسون دواره پر ولس شاقو کسی دا دوگو ولس نپار پا مورک تاس هر اکم مصبت و منفی
خو ولس گوره پو هوای لری انتخابات و کمیسون وای چه مگ چرنکو چرن کی ولس باید سو کی چرن مسئولیت
دا کی ولس تی اسنادونه ولری غیر قابل انکار اسناد مستند اسناد شواهد هغه دی په خپل مربوطه ولایتو کې د شکایتو ته کمیسونو د څنګهستا غوته دی مراجعه کوي هغه څلوشتات دی په خدمت کې دی غوته دی ورکې دغه نفر کاندید دی صدا شاید دا رقم شواهد رو باندې لرم خدای نه خواسته دغه غصب دی د قاتل دی د په داسې جرایم باندې متهم شوی دی دغه ټول اسناد شواهد دی دغه ټول ټول کې شکایت کمیسون دی
ورکې سبه موضوع ده هر کس انتخاباتی ټیم جوړ کړی ده په انتخاباتی ټیم کې یو کس څنګه سره نیول یا د ځانګړي استازي په توګه باندې یا د دریم کس د مرستیالي په توګه دوی چې کلم بریالي سلو دغه موږ اساسي قانون تدلو د مرستیال ټاکو یا اجرایي ریاست په پام کې نیول قانون په دې برخه کې څه سرحد لري دا کسان څه ډول کسان دی ولې د آداب تعقیبي څه غواړي
قانون خود در مخه ایبراهیم صاحب تاسو ته وویل که چیرې دی هغه شرایط دي و ذکر دي هغه ورته راوي
کوره په قانون کې خود درم کس نست چې انتخاباتي ټیم کې ته معرفي کوم ته راول
دا خود دی کمپاینی ژغ دی په دغه کې رسما نه دي نه کمی سونځي نه قبول کړی دي چې درې ماوین
نو ګوره خپل ما چې ټیم جوړه و دوه غلطه مهدي سره لاسلیک شي زمونی سره وکړي
دا خو غیر رسمي د پردې شاته د توافقات دي قانونا خو کمی سون اعلان ورته وکړي تاسې نه د قانون اساسي مطابق نه هغه شرایط موږ نه منو فرضاً صدارتي سیستم تاسې مشتوایس یو صدر اعظم مشتمر پکې موږ نه سپتو یا درې ماوین راوري موږ نه سپتو موږ دوه ماوین یو رجه موږ سپتو دا خو دې هغه فیصله خوب لیدل دي چې کچیر موږ کامیاب کیږو بیا به لوی جرګه غواړو په هغه کې به یا سیستم ته تغیر وکړو یا به درې ماوین ته ځای ورکړو دا بعدي د تصامیم دي د کمیسون سره مخایج دادي کچیر نه غسی موارد ورغلي سمور مطمئن دي سبکری ندی لطفا دی جواب ورک
ابراهیم سب کبدی برخه کته لګ وضاحت ورکید س دلتا سترغلی دی چې دریم په انتخاباتي ټیم کې دریم کاسې تاسو هغه سبکری دوی درته وضاحت درکړی
جناب افغان سب قسم کې شما میدان نجریان هستین ما هیچ شخص را که با خلاف آن چه طرز عمل ها مواد قانون است در مجموع عمل نکردیم گفتیم که شخص خود رئیس جمهور که به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید میکنه همراه دو معاونشان معاون اول و معاون دومشان که مواد قانون اینجا صراحت داره ما مطابق از او عمل کردیم و ما در هیچ جایی مثلا یک شخص که سه معاون آورده باشه ما او رو ثبت کرده باشه یا مواردی که صدارتی رو پیشنهاد کرده باشه ریاست اجرایه یا موارد به هیچ عنوان ای مواردی که به شما آمدن با حضور دو معاونش بوده ما انجام دادیم و خلاف مواد قانون هیچ وقت ما عمل نکردیم و نمیکنیم اون مواردی که مطرح شده و بعد از برنامه های خودشان است که اگر شخص آینده با حکومت را پیدا کرد و از وظایفش است که مطابق با مواد قانون اساسی که صلاحیت تعدیل مواد قانون کی داره صلاحیت تغییر نظام کی داره اونجا کلش وضاحت داره و واسه موارد خودشان هست آنچه در حیطه صلاحیت ما هست ما انجام دادیم و میتیم
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر صاحب زلمی زبلای او د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له تاسو مننه درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره
زما رایا زما حق د میزان د اتویشتمې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه